द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د لمرنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هر کله کوم. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2020 میلادي کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د فروری د 15 نیټه د مخصوصن 8 بجې دي. دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او پروډوسر را سره منزا شهید ده. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. تامه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه سوی ورځنی تړون نن په رسمي توګه اعلان سي او سر له سبا په ټول افغانستان کې عملي سي. د امریکا د دفاع وزیر ورته هیله مند دی او ولسمشر غنی ملاتړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ښار کې په داسې حال کې د خپل مشر منظور پښتون د خوشی کېدو لپاره جلسه کوي چې تمه ده هغه تر دوو نورو ضمانتونو وروسته ژر له بنده راووځي. حکومت د جلسې اجازه ورکړی خو په ښار کې د خلکو د راغونډېدو د مخنیوي لپاره د قانون 144 ماده هم نافذ کړې ده. او د چین د روغتیا مرکزی کمیشن وایي له کرونا وایرس په دې هیواد کې 143 نور کسان مړه شوي چې له دې سره د مړیو شمیر 1523 او تر اوسه دا وایرس 65,492 تنو ته ورپورې شوی دی. اوسم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا او طالبانو ترمنځ د وو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو د لوزنامې تر رسمي اعلان وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر اندېښنه څرګنده کړې چې وایي دغه وو ورځنی تړون له خطر خالي نه دی، خو وایي هیله هم ورته شته. ځینو امریکایي چارواکو چې د تړون په جزئیاتو خبر دي ویلي چې د جګړې کمیدو تړون به نن د فروری پر 14 په رسمي توګه اعلان سي. د تاوتریخوالي کمیدل به د ګل یا دوشنبې له ورځې پیل او بیا به په لسو ورځو کې دننه بین الافغاني مذاکره رات پیل سي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د جمعه په ورځ په میونخ کې له ولسمشر غنی سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اسپر وویل ولسمشر غنی د دغه تړون ملاتړی دی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا پرون په یو خبر کې ویلي امریکایي چارواکو ولسمشر غنی ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې وروستی تړون چې په پام کې د ژربه لاسلیک سي شرطیه ماده لري او هیڅ بندې بې شرطه نه دی. د چین د روغتیا مرکزی کمیشن وایي په دې هیواد کې نور شپږ ویشت سوه کسان په مرګونی کورونا وایرس اخته شوي او په یوه ورځ کې نور 143 کسان ورڅخه مړه شوي دي. د رایټرز خبرې ایجنسۍ د خبر له مخې له کورونا وایرس په چین کې د مړو شویو کسانو شمیر 1523 ته رسېدلی او تر اوسه دا وایرس 65,492 تنو ته ورپورې شوی دی. خو روغتیایي څېړونکي شک څرګندوي چې کېدای سي له دې وایرس د مړو شویو او اغېزمنو کسانو شمیر تر هغه څو چنده زیات وي چې د چین حکومت یې یادوي. له چین پرته د نړۍ په ترشلو زیاتو هیوادونو کې هم شاوخوا 4.5 تنه تر اوسه په دې وایرس اخته شوي دي چې په هغوی کې یوازې 3 تنه مړه شوي دي. په جاپان کې د تېرې پنجشنبې په ورځ 1 تن او تر هغه مخکې په هانګکانګ او فلیپاین کې هم 2 تنه مړه شوي وو. په یورپ کې هم پرون لومړنی تن له دې وایرس مړ شوی دی. د فرانس د پایتخت پیرس د روغتیا وزارت وایي له چینه ورغلی یو د پاخه عمر یو چینایي سیلانی په روغتون کې د علاج په مهال مړ شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ښار کې په داسې حال کې د خپلو نورو غوښتنو او د خپل مشر منظور پښتون د خوشی کېدو لپاره جلسه کوي چې پرون په دوو نورو مقدمو کې د منظور پښتون ضمانت سوی او تمه ده چې ژر له بنده راووځي. د پی ټی ایم مشران وایي د نننۍ جلسې لپاره د ډیر اسماعیل خان سرکاري انتظامی رسمي اجازه ورکړی، خو وایي ورسره یې په دې ښار کې د قانون 144 ماده هم پر ځای کړې چې له مخې د ډیرو خلکو پر راغونډېدو بندیز دی. د ډیر اسماعیل خان مرستیال کمشنر محمد عمر وای پی ٹی ایم ته اجازه ورکړل سوی د جلسې دننه تنظیم او امنیت به پی ٹی ایم په خپل سمبالوي او د بهر امنیت به پولیس ساتي. که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران شکایت کوي چې پاکستانی رسنۍ د دوی جلسو ته ځای نه ورکوي او دوی د سوشل میډیا لاله ولس خپل ژغ رسوي، خو وای اوس اکثر د دوی د جلسو په مهال حکومت د موبایل کمپنیو انټرنیټ هم بندوي. د ډیر اسماعیل خان مرستیال کمشنر دوی ته ډاډ ورکړی چې وای د نننۍ جلسې په مهال به موبایل او انټرنیټ نه بندیږي. په پاکستان کې په ورستیو کې د خوراکي شیانو ګرانېدو ته په پام وزیر اعظم عمران خان منلی چې په هیواد کې د ورځني ژوند د اړتیا وړ شیانو ګرانېدل او کمښت د حکومت بې پروايي وه. پرون په لاهور کې په خلکو کې د صحت سہولت کارډ د ویشلو په مهال عمران خان وویل بهر هیواد ته راوړونکي شیان وروسته له هغه ګران سول چې د روپۍ ارزښت راولوید، چې د ده په وینا غوړي او د پخلي تیل هم ورسره ګران سول، خو وایي بل ورته د تحریک انصاف د حکومت بې پروايي د دې سبب سو چې د اړتیا وړ خوراکي شیان خصوصا اوړه او بوره ګران سول. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ دی ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه څو ریپورټونه درته لرو. تمه ده چې د امریکای او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه سوی او ورځنی تړون نن په رسمي توګه اعلان سي او سر له سبا یعنی د ګل یا دوشنبه له ورځې په ټول افغانستان کې عملي سي. د امریکای د دفاع وزیر دې تړون ته هیله مند دی، خو وایي خطر هم ورسره تړلی دی، خو ولسمشر غنی ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار بختور شاه څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د امریکای او طالبانو ترمنځ دزبندی خده، خو وای د خطرونه هم خالی نه ده. مارک اسپر د جرمنی په میونخ خار کې د امنیتی غونډې په محل ویلی منګ سره په میز په تشدد کې د کمی وړاندیز پروت ته دا زمنګ د استازي او د طالبانو ترمنځ سلا شوې ده. دا ډیر خخ کاری منګ د سو ورځو راسي د کانګرس او دا محل په برسلز کې د نیټو ائتلافیانو سره هم په دې مشورې کوو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو ورځو د ډزبندۍ د لوزنامې په رسمي ډول د اعلان وړاندې مارک اسپر ویلي وخت راغلی دی چې افغانستان کې د سولې لپاره سیاسي جوړجاړي ته موقع ورکړل شي. نوموړي ویلي د ده په ګډون په عمومي توګه ټول په دې سلا دي چې سولې ته یوه موقع ورکول ضرور پکار دي. یوازنۍ نه خو تر ټولو غوره لاره به په افغانستان کې سیاسي لوزنامه وي، خو د دغې سره لګې ډېرې خطرې به هم په سر اخیستل وي او خپل واسطاو سره مرسته کول هم. ای پی خبری ادارې ویلی دی چې اسپر او خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی سره د یوې ګنټې پورې خبرې اترې کړې دي، خو صدر غنی د تګلارې په اړه اندېښمن وو. که چېرې دغه کامیاب شوله نو په افغانستان کې به تر اوو ورځو پورې طالبان بریدونه بند کړي او بیا به د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې لوزنامه لاسلیک شي. خبری ادارې د سرچینو لخوا ویلي کېدلی شي په تشدد کې د کمی اعلان د ګل یا دوشنبه د ورځې نه عملي شي. مارک اسپر ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی د هر څه نه خبر ساتل شوی او غواړي چې د سولې د عمل مشري وکړي، خو اسوسییټډ پریس خبری ادارې لیکلي په افغانستان کې سیاسي مشران غواړي د طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو باشموله ډله جوړه شي. خبری ادارې د سرچینو لخوا لیکلي دي چې تر اوو ورځو په تشدد کې کمی به په ټول افغانستان کې عملي وي، او دا چې د طالبانو سرچینو هم ویلي چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی به د سړک د غاړې بمی بریدونه او ځانمرګي او د راکټ حملې نه کوي. خبری اداره وړاندې لیکي چې ټاکل شوې ده چې د فروری د میاشتې په 9 نیټه به امریکا او طالبان په خپلو کې لوزنامه لاسلیک کړي او د مارچ په 10 نیټه به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بین الافغاني خبرو اترو لپاره جرمني او ناروی د خپلو ملکونو وړاندیز کړي، خو تر دې دمه دا پریکړه نه ده شوې. ټایمز رسالې د ځینو سرچینو د خوالي کلی دي د طالبانو سره د امریکا په لوزنامه کې ځینې پټې خبرې هم ساتلې شوې، لکه د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې شتون، طالبان به د ترګرۍ او د پرتشدد تندروی غندنه کوي، د بین الافغاني خبرو په وخت د امریکا او د طالبانو لخوا د ژمنو سارنه بکیږي او اخیری دا چې د طالبانو د واک لاندې سیمو کې به د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای کار کوي. خو مجله زیاتوي چې طالبان د ټول امریکایي ځواکونو د افغانستان نه وتل غواړي او د پټو شکونو خبره ګونګوسی بلي. د افغانستان مشرانو د سولې د وړاندیز هرکلی کړی. د سکایپ د لارې د خبرو په وخت د افغانستان لپاره د یورپي اتحاد ځانګړي استازي رولند کوبیا د بشري حقونو د کلکې څارنې غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي د ده په خیال راتلونکي وختونو کې د ښځو لږکیو ځوان کول او د رسنیو د ازادۍ غوندې خبرو د تحفظ څه صورتحال را مخېته کیږي، په دې به دوی ته ډېر محتاط اوسېدل وي. د افغانستان د چارو کارپوه او د نیو امریکن تینک ټینک څیړونکی پیټر برګن وای افغانستان کې د ادارو د دوامداره پاتې کیدلو د بشري پرمختګ لپاره به امریکا ته په افغانستان کې پاتې کیدل وي. بلخوا د افغانستان صدارتي ماڼۍ ارګ وایي چې د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غنی ته ویلي دي چې له طالبانو سره د لوزنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی. ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې په اړه به په راتلونکو کې له افغانانو سره مشورې پیل کړي. د امریکا د بارانیو چارو او د دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ د جرمني د میونخ امنیتي کانفرنس په سنډه کې د افغانستان د صدر اشرف غنی سره لیدل کتل کړي وو او ورته ویلي وو چې د طالبانو سره د سولې لوزنامه به په څو اونیو کې لاسلیک شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د امریکا غږ د ریډیو سارنی خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د پښتونخوا په ډیر اسمال خان ښار کې جلسه کوي. د غورزنګ مشران وایي حکومت د جلسې اجازه ورکړې، خو یې په ښار کې د خلکو د راغونډېدو د مخنیوي لپاره د قانون 144 ماده هم نافذه کړې ده. تفصیل یې زما له همکارې منظر شهید څخه اورو.
د ډیر اسماعیل خان انتظامیه د جمعې په ورځ پی ټی ایم ته د جلسې کولو اجازت نامه ورکړې ده چې پی ټی ایم په رته کلاچۍ میدان کې به پر امن ډول خپل جلسه ترسره کړي، خو له دغې یوه ورځ وړاندې یې په ضلع کې د 144 ماده هم لګولې ده. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي چې د دوی نننۍ جلسه به د منظور پښتین د نیولو پر ضد او د هغه د خوشي کولو لپاره وي. وی او ای ډیوا سره په خبرو کې نوموړي ویلي دي چې یو لور ته پی ټی ایم ته اجازت نامه ورکول کیږي او د هغې سره د 144 ماده لګول کیږي. وی او ای ډیوا سره په خبرو کې نوموړي ویلي دي چې یو لور ته پی ټی ایم ته اجازت نامه ورکول کیږي او د هغې سره 144 ماده لګول د پی ټی ایم د مخنیوي هڅې دي، خو دوی به خپل جلسه ترسره کړي. هغه زیاته کړې ده چې دوی به په خپل دې جلسې کې د منظور پښتین د نیولو پر ضد او د خوشي کولو د احتجاج تر څنګ خپلې نورې ټولې غوښتنې بیا وړاندې کوي. په عین حال کې چې پی ټی ایم نن په ډیره اسماعیل خان کې جلسه اعلان کړې ده، د منظور پښتین په دریو مقدمو کې ضمانتونه هم منظور کړي شوي دي. د پی ټی ایم وکیلان وایي چې که په منظور پښتین بله مقدمه ښکاره نه کړی شوه نو هیله ده چې هغه خوشې شي. منظور پښتین د 26 او 28 جنوري په منځ شپه کې په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی و او د 2 اونیو په جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل شوی و. په منظور پښتین د ډیره اسماعیل خان په سیټي تاڼه کې د جنوري د میاشتې په 13 نیټه مقدمه درج شوې وه او وی او ای ډي وته د مقدمې په ترلاسه شوي اف آی آر کې ویل شوي چې منظور پښتین د وزیرستان نایټ په نوم یوې دستورې ته په وینا کې د پاکستان د ریاست پر ضد خبرې کړي دي. په اف آی آر کې لیکل شوی منظور پښتین په وینا کې ویلي چې هغه د 1903 آئین نه مني، ځکه چې دا آئین مکمل غلط دی او د بشري حقونو پر ضد دی. د ډیری اسماعیل خان انتظامیه د یو څلو څلور څلوېښتمې مادې لګولو په حکمنامه کې ویلي دي چې د پنځه تنو نه سوا کسان بې د اجازته غونډه نشي جوړولی او ځینې کسان لاریونونه هم نشي ویستلی، ځکه د امنیت په موخه یو څلو څلور څلوېښتمه ماده لګول کیږي. د ډیری اسماعیل خان مرستیال کمشنر محمد عمیر وایي چې پی ټی ایم ته اجازه ورکړل شوې ده. د جلسې دننه انتظام او امنیت به پی ټی ایم په خپله سنبالوي او د بهر نه امنیت به ورته انتظامیه ورکوي. موبایل او انټرنیټ به هم روان وي. دغه جلسه په داسې حال کې هم کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دویمه فبروري د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو، قبایلي زیلو او بلوچستان په مختلفو برخو کې د ارمان لوړی د تلین په مناسبت غونډې هم جوړې کړې وې. ارمان لوړی تیر کال په دویمه فبروري په لورلایی کې وژل شوی. کورنۍ او پی ټی ایم د هغه د وژنې تور په پولیس لګوي چې په ارمان لوړی یې د ټوپک په کنداغ وهلی دی او وژلی یې و، خو پولیس دغه تورونه رد کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voadiwa.
او اوس هم د مرګونی کورونا وایرس په اړه رپورټ راخلو. د چین د روغتیا مرکزی کمیشن وایي له کورونا وایرس په دې هیواد کې 133 نور کسان مړه شوي، چې وایي له دې سره د مړو شویو کسانو شمیر 1523 ته رسېدلی او تر اوسه دا وایرس 6442 تنو ته ورپورې شوی دی. تفصیل یې له نصرالله اورو.
د چین سرخار چارواکی وایي هغه کسان چې بیجینګ ته ستنیږي د 14 ورځو لپاره د ځان په لازمي توګه قرنطین کړي. د چین چارواکی هڅه کوي چې د کورونا وایرس د زیات خپرېدو مخه ونیسي. بیجینګ ډیلی ورځپاڼې د خبر تر مخه که چاله قرنطین کولو ډډه کوله نو د قانون سره به مخ شي. چین د صحت قومي کمیشن د خالی شنبې په ورځ ویلي چې د 133 نه زیات تنان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي. تر اوسه پورې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر د 1500 نه زیات شوی او 2641 نور تنان د کرونا وایرس له وجې اغیزمن شوي دي. بل طرف ته په یورپ کې لومړنی تن د کرونا وایرس له وجې مړ شوی دی. د فرانس د صحت وزارت د بیان تر مخه دغه 80 کلن د چین نه راغلی یو سیلګری و چې د کرونا وایرس له وجې مړ شوی. د دې سره سم په افریقا کې هم لومړنی تن په مصر کې د کرونا وایرس له وجې مړ شوی دی. یار دی وی چې په چین کې تر اوسه پورې د 1530 نه زیات تنان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي او 6492 تنانو کې دغه وایرس د شتون پخلی شوی دی. یار دی وی چې د ټولو نه زیات کسان په هوبایي عدالت په سرخار ووهان کې مړه شوي دي. ووهان کې د 1,00,000 نه زیات خلک ژوند کوي، چرته نه چې په 13 دسمبر میاشت کې کورونا وایرس خپور شوی وو. د چین علاوه په ټوله نړۍ کې د 2 درزنو نه زیات هیوادونو کې د 1400 نه زیات خلکو کې د کرونا وایرس پخلی شوی. نو تر اوسه پورې 3 کسان هم مړه شوي دي. د جمعرات یا پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د کرونا وایرس له وجې لومړنی تن مړ شوی دی. د دې نه مخکې فلپاین او هانګکانګ کې هم 2 تنه مړه شوي وو. د صحت نړیوال ادارې WHO د چین سره په ګډ ماموریت په دې اونۍ کې د کرونا وایرس په اړه تحقیق یا پلټنې پیل کړي. د صحت د نړیوالې ادارې مشر تدراس ادهانم د میونخ په امنیتی غونډه کې د خالی شنبې پر ورځ ویل چې د پوهانو نړیوال ټیم یا ډله اوس په چین کې د چینی همکارانو سره په ګډه کار کوي چې دغه وایرس په خپرېدو تحقیق وکړي. بل طرف ته د صحت نړیوالې ادارې WHO د چین ستاینه کړې چې د کورونا وایرس په اړه یې خپلې شمیرې ډېرې کره ښودلې دي. په چین تورونه دي چې په کال 2002-03 کې د سارس وایرس په اړه داسې کره شمیرې نړۍ ته نوې ښکاره کړې.
تاسې تاسو د امریکا جغ دیو ریډیو ته غوښیست او اوس هم د یو بل وایرس په اړه ریپورت راخلو چې په پاکستان او افغانستان کې لا تر اوسه پورې نه دی ختم خو له نور نړۍ دا وایرس پاک شوی دی. په پاکستان کې د پولیو څلور تازه پیښې د خیبر پښتونخوا په لکه مروت ضلع کې مخې ته راغلي دي. دغه ضلع تیر کال هم له پولیو تر ټول پاکستان زیاته ځپلې وه. له دې تازه پیښو سره په روان 2000 میلادي کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 1200 ته ورسید او په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو 1440 پیښې رپورټ شوې. تفصیل یې له پېښوره د شاهین شاه پریدي په رپورټ کې اورو.
لکی مروت د خیبر پختونخوا هغه ضلع ده چېرته چې کال 2019 او شلم کې د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې رامخې ته شوې دي. د لکی مروت ضلع نه تیر کال 2 پولیو پیښې رپورټ شوې وې او تازه څلور پولیو پیښو وروسته کال 2020 کې د پولیو وارث څخه متاثره شوو ماشومانو شمیره 9 ته ورسېده. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د متاثره ماشومانو والدین د پولیو کترونه انکاری وو. دغه خلک یا خو حکومت نه د خپل بنیادی ضرورتونو پوره کولو د پاره د پولیو کترونه انکاری بو او یا د بیلابیلو دروغو پروپاګاندا له وجې شکمنو. په داسې مهال صحت محکمه او انتظامی ضرورت محسوس کړو چې د پولیو وایرس نه متاثره سیمو کې د خلکو پوهې د پاره هلې ځلې وکړي.
د لکی مروت یو شمیر سیمو په شان سب ډیویژن بیټنی کې هم موجوده وخت کې یو پولیو مثبت کیس رامخته شوی دی. د دې لوی علت خودل شي چې دغه سیمه خلک د پولیو وایرس په حق لا ناپوه وو. دغه پوهه د پاره دلته په مختلف سیمو کې د صحت محکمې او انتظامی لخوا اګاغه غونډ تابع شوی دی چې دغه خلک د پولیو وایرس په اړه چمتو کی او د دې اهمیت نه خبر کی.
دا غونډه د لکی مروت په سب ډیویژن بیټنی کې تابع شوې چې پکې د سیمه سپین روبو سکول ماشومان او بیلابیلو مکاتب فکر خلکو ګډون کړي. د غسیمه د ډېرې مودې راسې د پولیو وایرس څخه پاکوا خو اوس یو وار بیا غونډي حسن خیل سیمه درې ماشومان د پولیو وایرس کار شوې دي. د سب ډیویژن بیټنی مرستیال کمشنر سجاد پریده وای پولیو کیس راتلو وروسته چمتو شوی او راتلونکي کمپاین کامیابولو لپاره احتیاطي ګامونه پورته کوي.
ام چونکه د بل ځای نه مایګریټډ کیس وای د ایریا نه خو لکه اګ مونږه اویر کړلو چې مې بي داسې ایشوز نورم وی نورم د لکه دځي کې د وایرس د مونږ نه سپریډ نشي. نه دې پر مونږ د سیمینار وکړو د مشران د علاقې ولا چې څومره وو خلکو هغه ټولو سره لکه مونږ نن یو سپیشل میسج هغه ولا هغه اویر کړي چې تاسو ټول به مونږ لیو ایز ا والنټیر سپورټیو سټاف دا سپورټ مونږ لره کوو.
غونډه ته د نړیوالې صحت ادارې ځای مشر ډاکټر احسان بیٹنی وای د دروغو پروپاګاندا لوجې پیدا شوی خدشات لري کول د پاره د سیمې پوهه خلکو مرسته پکار ده چې دلته راګټ شوی پولیو وایرس نه نور ماشومان بچو ساتي.
ټول دنیا علی اعلان ده مش تاسو ته درسو بیٹنو چې چوری کورونه دي لغنه وای مرجو مشکرات ته بکیږي بیا مستنه په سیراولې بیا ګوډي ګردش پاو سره ناشته تاسو پورې موږ ډراپس درو دورې ظالمان خو چوک لسی کېده. نو دا غلطه پروپاګاندا دا لزین نه وباسي دا تاسو سمو سره لیاتړ وکي دا بچیان دي موږ بچیان دي کچرتا په کوم تاریخ په زندگی چې زمندون وا چاله چا په دنیا کومې کونې چې چا درته وویل چې دا درواغو. نو بیا خو زه به د کوم غړا یا ما غړا تاسو چاله
د بنیادی ضروری اسانتیاو نشوالی لوجې ځای خلک په بیلابیلو موکو حکومت نه د خپل مطالبه منلو غوښتنه کوي چې اسان لار ورته د پولیو مهم څخه بایکاټ معلوميږي. خو صحت چارواکي وای په سیمه کې وایرس موجودګي او د حفاظتي ټکو او کترونه بچ ماشومان د تل عمرې مازورتیا ښکار کې دي. شي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا لکی مروت.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
او دا هم د خبرونه ورسته ریپورت د پاکستان په سینټ کې شذو ته په جایداد کې د حق ورکولو قانوني مسوده منزور شوی چې سم دستي په پټول هیواد کې عمل کیږي. د دې قانون لمخې اوس په جایداد کې لخپل حق محروم شذ کولای سي محتسب عدالت ته درخواست ورکړي. تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاپور ریپورت کې اورو.
د پاکستان سینټ د زنانو وراثتي ملکیتي جایداد کې د برخه خوندي ساتلو په اړه د یو قانوني مسوده منزوري ورکړې ده چې تر مخه د متصب ادارې ته د جایداد د حق نه محروم زنانه کې سونه په دوه میاشتو کې دننه فیصله کولو او دوی ته خپل حق ورکولو ویلي شوی دی. د پاکستان سینټ د حکومتي وزیر لخوا وړاندې شوی وومنس پراپرټي رائټس بل 2006 منظوري ورکړې ده. قانوني مسوده تر مخه د وراثتي جایداد نه محروم کړی شوی او زنانه به خپل خاص وفاقي متصب ته ورکوي او بیا د متصب اداره به د اړوند ضلع ډیپټي کمشنر ته لیږي او بیا د غزي انتظامی مشر په 1500 کې د نننه زنانه تخپل جیدات او حق ورکول باوري جوړوي. د غشان وفاقي متصب به بیا د غزي اوریدنه دوه میاشتو کې د نننه فیصله کوي او د دې وروسته به غزي پولیسو ته ډیپټي کمشنر د اډر عملی کولو احکامات جاری کوي. قانوني مسوده تر مخه کې چرې وراثتي جیدات سره تړلې د یو کیس د وړاندې نه یو عدالت کې اوریدنه کیږي نو هم به متصب دا اختیار لري چې په دې باندې په خپل سر کاروایی پیل کړي. وتلې قانون پوها او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی وایي که څه هم اسلامي شریعت او ملکی قانون هم زنانو ته وراثتي جیدات کې برخه ورکول باوري جوړوي خو د بده مرغه په دې باندې عمل نه کیږي او زنانه د خپل حق نه محروم ساتلې کیږي. دیو ریډیو سره خبرو کې کامران مرتضی ویلي چې بیا دغه حق اغستو لپاره هر یو زنانه د وکیل او عدالتونو خرچه نشي برداشت کولی ځکه متصب ته په دې اړوند واک ورکول د زنانو په حق کې دي چرته چې بس په یو کاغذ باندې لیکلي شکایت سره ټوله کاروایی ویډیا سر ته رسیدلې شي. او د زنانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو سمر من الله هم د قانوني مسوده د لارې وفاقي متصب او حکومتي چارواکو ته کردار ورکول د زنانو په ګټه بلي.
د مونږ دا کتل چې زمونږ د کلچر په نوم باندې زمونږ په رواجونو په نوم باندې بدی جنای نه یا خور نه یا لور نه بدا حصہ د دې واپس خلق واغشتہ خاص توګه باندې چې خپل خاندان غ خلقو ما خیال کې چې کله یا سپیټ په دې قسم نه انصافیانو کې خپل رول ادا کینو هغه سره خو بالکل خزو هغه ژوند کې ډیر خ یا پوزیټیو چینج و راځي دي.
لدیړواندی د سینټ اړوند قائمه کمیټې د قانوني مسوده منځوري ورکړې و او دغه مسوده ملي سملې ته هم وړاندې کړې شوې ده. چرته نه چې د منځوري وروسته به دا د حتمی منځوري لپاره د هیواد صدر ته لیږل شي او د صدر د لاسلیک کېدو نه پس به دا د قانون شکل خپل کړي. پاکستان د ډیر وخت راهسې نه یوازې د لګکو او ماشومانو خو د زنانو حقونه خوندي ساتلو په اړه ناکامې په سر هم د نیوکو سره مخ دی. پاکستان کې زنانه که څه هم د کل آبادۍ د نیمایي نه زیاته برخه جوړیږي خو هیواد کې د لکونو په شمېره کې زنانه د شناختي کارډ، تعلیم او نور بنیادي سهولیاتو نه محروم دي او د زنانو په ضد تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی لیدل کیږي. د بشري حقونو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه هر کال په هیواد کې د خپل خاندان د غړو د لاسه د زرو نه زیات زنانه د غیرت په نوم وجلی شي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.